د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد تاتران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د عامو پوسین کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله د جوزجان د دوو ولسوالیو د استوګنو له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه ناجیه صاحبه اوروي.
د هم د مهمه خبرونو سر چکی د پکتیا د ګمرک چارواکي خبرداري ورکوي ک چیرې د حکومت په داخل کې یو شمیر کسان له مداخله لاس و نخلي نو دوی به نمونه افشا کړي. د جرمني ینا په هنتون د کابل په هنتون له الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسترۍ پروګرام پیلوي. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له خونه وغړي او غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حمله له امله خوشنۍ څرګنده کړه. د پیښې په اړه د امریکایي ځواکونو خبر پاڼه وایي موږ ډیر خوشنۍ یو چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شول. موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د زخمیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله لرو. د تیرو دوشنبې په ورځ د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته په حمله کې 2 عسکر وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سړنې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوي مرستې وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې پرون هم هغو بې ځایه شوو کورنیو ته چې د غنی خیلو په ولسوالۍ کې پرتې دي خوراکي مواد او نور ضروري شیان وویشل. بې ځایه شوي خلک وایي چې کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې مانځتللی او تر خیمو لاندې ژوند کوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانی په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او هدف یې دا ده چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي که د مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولی چې د عوایدو په برخه کې ورکړ شوي هدف ته ورسیږي. د جرمنی ینا پوهنتون د کابل پوهنتون د المانی ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسترۍ پروګرام پیلوي. د جرمنی د اکاډمیکو تعلیماتو د تبادلې پروګرام هغو افغانو محصلانو ته چې د جرمنی ادبیاتو په اړه له لوړو زده کړو او څېړنې سره علاقه مندي لري په ینا پوهنتون کې د همکارۍ یو دفتر پرانیستی. د جرمنی خبری آژانس جی پی ای وایي چې یو شمیر محصلان به د ځینو کورسونو لپاره د جرمنی ینا پوهنتون ته استول کیږي. په ریپورت کې ویل شوي چې د امنیت د خرابوالي له امله به ځینې کورسونه په تاجکستان کې جوړیږي. په مزار شریف او هرات کې به هم د جرمنی ژبې د زده کړې کورسونه جوړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 70 پوله، یو اروپایي یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته وویل چې لا هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اوریدل کیږي. ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پیښوي.
موږ به د اسرائیل په ګډون د خپلو متحدانو او شریکانو څنګ ته درېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه چې هغه بېګناه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي قرار نه شو، ژورنالیست جیسن ریزایان باید آزاد شي، پاستور سید عبید یعنی امیر حکمتی باید آزاد شي، ایران باید له موږ سره د رابرت لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. آشتن کارتر په اسرائیل، سعودي عربستان او اردن کې له چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې له امله پر اندېښنو د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی. کارتر پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران د اټومي موافقې تر ټولو ستر مخالف دی وکتل او ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د پراختیا مخنیوی وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرون اردن ته ولاړ او نن به سعودي عربستان ته ورسیږي. او د روسیې د عدلی وزارت هغو دولسو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي. د دې وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ادارې باید پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خبرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. د روسیې د عدلی وزارت ویلي د خبرداري په روسیه کې د بشری حقوقو د یاد مرکز، د سخاروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسه او د بشری حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د جوجان د دوو لسوالیو استوګن د امو پسین کې د اوبو د زیاتې دوله عمله د سیلونو لګوار سره مخامخ دي. وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزیر به د یوې مودې په مخه سرپرست پاتې شي.
په نظر دی چې دا سرپرست به پاتې شي.
په کندهار کې کلالي صنعت په پښو ولاړ دی.
خلک باید خپل وطن شي، باید وکاري، خپل کنجي وکاري، که په اوچل کې، که په کور کې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پسوک په څه کې په تیګه خو نه ولا مکر چې ساري ماسي یا لون سي یا کون سي یا رقم سي.
د کور کلی په پروګرام کې هم دا موضوع څېړو چې د ماشومانو وهل څه منفي اغېز شیندي. د ګوړیا چارونیس پروګرام هم لرو. او جوجان کې چارواکي وایي چې د امو پسین کې به سش کال او به ډیر زیات شي. د جوجان والی لطف الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینې سرویګانو پر اساس شایي سش کال په امو دریاب کې د اوبو ارتفاع دومره لوړ شي چې په تیرو پنځو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جوجان والی زیاته کړه چې د هغو ولسوالیو یو شمېر خلک چې د سیند غاړې ته نږدې پراته دي نورو سیمو ته کډه کیږي. جزئیات ته فرشتي جلال زی پراپور کې.
د جوجان والی وای د امو دریاب اوبه شای سشکال په بیسار ډول زیات شي او د سیلونو لامل شای خلکو ته ډیر ضرر ورسیږي. والی لطف الله عزیزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د امو دریاب د اوبو کچل وړه شوی او د نږدې ولسوالیو خلک کډه کیدو ته مجبور کړي دي. د دریاب اوبه ډیر زیات شوی دي. د اوبو کچه تر عادي حالت تقریبا 2 متره لوړه شوی ده. زموږ د خماب او خرخین ولسوالیو خلک تر فشار لاندې دي. یو شمېر کسان په سیمه کې د اوبو د تهدید له امله نورو ولسوالیو ته کډه شوې دي. د جوزجان والی څرګنده کړه چې له طبي پیښو سره د مبارزې ډلې تر خطر لاندې ولسوالیو ته استولې دي. د والی په وینا مرستندوی ډلې هڅه کوي چې د دریاب نږدې سیمو کې د شګې بوجۍ ځای پر ځای کړي څو د خلکو کورونه او زراعتي ځمکې له سیلاب وژغورل شي. خو د جوزجان د والی په وینا دا هڅه کافي نه دي. لطف الله عزیزی وای
مزبزه سروي هایی کې از درخیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا
هغه سرویګانې چې په ازبکستان کې د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه شوې داسې اټکل کوي چې د امو دریاب اوبه شایي دومره زیات شي چې په تیرو 50 کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو ارتفاع به 4 مترو ته ورسیږي او که داسې وشي نو موږ ته به ډېر تاوان ورسوي او زموږ خلک به ډېر وځپي. خو خدای دې وکړي چې داسې ونه شي. د جوزجان والی زیاته کړه چې د اوبو کچه هره ورځ لوړېږي او دوی هڅه کوي چې په شاوخوا کې پرتې کورنۍ امنو ځایونو ته ولېږدوي او له ګاونډیو هېوادو سره یې د اوبو د تنظیم پر پروګرامونو خبرې پیل کړي دي. د ښاغلي عزیزي په وینا په سیمه کې د امنیت خرابوالی د اوږدمهالو پروژو د عملي کېدو مخنیوی کوي خو ټینګار یې وکړ چې د اوبو د ستونزې د حل هڅې به کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د پکتیا په ګمرک کې لښته ستونزو او په ورته وخت کې د ګمرک د عوایدو لزیاتې دوه خبرو خو سپرا شو د افغانستان د دفاع وزارت مسلې ته. د افغان حکومت ځینې سرچینې وای چې د دفاع وزیر سرپرستی به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي خو اجرایي ریاست وای چې افغان حکومت کار کوي تر څو یو مناسب شخص د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. تفصیل د ناجی صاحبوی په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسی جرګه د دفاع د کاندید وزیر معرفي کېدو ته شپې او ورځې شماري، یو شمېر حکومتي سرچینې وایي چې د دفاع وزارت سرپرست به تر نامعلومې مودې پورې د سرپرست په توګه پاتې شي. د معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د معصوم ستانکزي سرپرستي څو میاشتې دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې لا هم د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو پر سر د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي.
حکومت د دفاع وزیر پر مسله باندې کار کوي. د حکومت دواړه رهبران په دې اړه بحثونه سره کوي چې څوک یو وړ او مناسب شخص دی او څومره ژر شونې ده چې ولسي جرګې تایید را اخیستل لپاره مرکز په دې اړه بحثونه شته. بحثونه شوي دي، اما لا هم تر اوسه نتیجه په لاس کې نه لرو. هر کله چې دغه بحثونه نتیجه ورکړي نوی د دفاع نامزد وزیر به پارلمان ته معرفي کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زیل له رسنیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی و خو ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړیو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی اوس د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. له بلې خوا افغان کارپوه جاوید کوهستانی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي وحدت حکومت مشران داسې نظر لري چې معصوم ستانکزی تر شپږو میاشتو پورې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېږدي.
ستانکزی صاحب مثلا تر شپږ میاشت پورې په نظر دی چې د سرپرست به پاتې شي. متاسفانه په دې نږدې لس میاشت کې د خپل حکومت مشکل لري، هم اختلافات دی د اجرایه رئیس او رئیس جمهور په خپل منځ کې. ممکن دغه اختلافات تر اوسه د دې لامل شوې ده چې دا کاندید وزیر معرفي شوې نه دي.
خغلی کوهستانی هم درنګ ویل چې پروان وضعیت کې کچیر ولسمشر د دفاع سرپرست وزیر ته هم صلاحیتونه ورکړي نو په دې به وتوانیږي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د په وینا چې ولسی جرګه او حکومت باید روانو شرایطو ته په کتو د دفاع وزارت سرپرست سره هر اړخیزه مرسته وکړي تر څو په هیواد کې د جګړې لمن نوره پراخه نه شي.
په هلمند کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د ډبرو کان د روخام ډبرو کان تر بل هر وخت قاچاق وړونکو او غیر مسؤولو کسانو تر خطر لاندې دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو. خو اوس به د پکتیا ګمرک ته ورشو. د پکتیا د ګمرک په اړه د فساد خبرې کیږي خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې دوی نومونه هم افشا کړي. نور حال د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته د دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دی د دې مخاوني ولې شي او یا د خلک په دې قانې شي چې ورور عدد ته حد او حدود نه دي او ته پدې کې ګوتما وها او په مختلفو بهانو خلک دې تمام مجبور واچ تاسو په حق او یا په امتیازاتو قائل شي کچیر دا خلق لدین لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لویت مینان وایم چې ګمرک با ډیر نورم پرمختګ او ډیر اواید لړ اواید بلاسته
نو وړي زیاتوي چې دا مداخله هم داسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په اواید مستقیم اغیز لري او بنشي کولای د اواید په برخه کې ورکړل شوی پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مدرته یم چې په هیڅ یو اداره کې به داسې نوي چستون زبانوی ستونځي به وي خو د پسات پاره درته وایم چې ټول ته به چیلنج ورکم چې را دي شي د پکتیا په ګمرک کې د پسات ثابت کی چې ټول مسولیت به زخپل غاړي ته واچوم. بعضی خلک شته چې هغه د بیځای مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ماج د مصارف کړی دي او زه چې د کوم موقف کې هم کوم مقام کې هم پام دی خاطر هم چې څه باید پیدا کړم او که وخت راشي داسې یکا یکا به درته ووم خو دا چې اوس تدې جواب نه
د زیاتوی هغه خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخله کوي خبر ورکړی دی ک چیرته ورسته له خبر ورکول هم مداخله وکړي خای دوی نمونه رسنوي ته سره لاسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه د پکتیا ولایت شورا منشي محمد رحمان قادری څخه وپوښتل. هغه ویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي.
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه درته د ثبت خاطر باندې کار وکړي او هغه ټول ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي له خپل نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټو نظر ته ونیسي او شخصي ګټو شاته وګرځي ترڅو د غلار په ترانزیت سوال نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې په تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلار ته ځي کوي څو دې سبب نه دي شخصي ګټه کار وګرځي او دوی دا لار پی دي د پوسټ سره باندې راوړي نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټي وي دا د مسولیت خلک کې او هر شواهد او هر وړاندې ترې دي موږ چې فساد په اړه باندې دا ډېر کې دي اقدام کې دي خاطر ان کارونه چې تاسو ځانته خپل ګټه آماده کې او دغه د منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوانو او غوښتنو پر اساس یې په عوایدو منفي تاثیرات راځي په داسې حال کې کوي چې سګنی عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 50% لوړ تللی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له و د ماشام ترو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د رخام له ډبرې جوړ شوی میزونه د معرفت لوې او ګلاسونه مولې دلی دي. په هلمند کې له پاکستان سره په ګډه پوله د دې ډبرې کان تر بل هر وخت د قاچاقبرانو او غیر مسؤولو کسانو د کیندنو له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایت خور.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریک په منځ کې د دې شو خنشنو رسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او پلشکرګه کې د سنگرو خام پبرکې ترول کېږي. تر پرمنځلو او ټوټکول ورسته لدی خیرنی او زنګوهلې ډبرې څخه ډیر شکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته پر زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کې سایواز دی غڅخه د شایسته توکو تر جوړولو پر نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې دغه کان چارې لنډې چارې ازادي رټوي ډیر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام لغړ څخه د بری باروي بازه پاکستان ته او ځینې لشکره ګټه وړي.
ما خبره منته کله ده لیدل هغه ټول دغه د ضرورت په قرارداد وړي کیږي دغه د ضرورت سره قرارداد سوی دی هغه دا شنه دي چې په کاچاق کیږي بیا دا قرارداد سره خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوي د دولت ته چې باید دولت مخنیوي وکړي.
طالب د خو وړي کیږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوی دی وړي کیږي باریږي چېکس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅوي او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکانو هغه د دې ما مټرانې وسول د خلک یې وړل بیرته هغه خلک راي لسو نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولې د صحیح څه ډیر دی په پاکستان پر بارډر باندې دی
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون دراسته معلوماتو لمنخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي
دا شی اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاینو داین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي ولی داسې اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دې شول وسوالي د یو شمیر سمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاګ د مخنیوي لپاره افغان سرتیر عملیات هم کړی دي خو هلته د پوسټو لپاره د تاسیساتو او شاکو بو د نه موجودیت لامل بیرته پر شاسې ودی د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبر په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاګ برو په ولکه کې دي هغه ځدی رډ ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنی نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته ځان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګا دروخام فابریکې ته ډبرې راوړي
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجي کوي یو ټن د سالمه استخراجوي لسا او ټن غیر مسلکي استخراجي او لبینځي نو د پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې سومیاسو کې موږ کولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیری وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو قرارداد باندې باید تجدید وشي
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنی لارې هوار کړی ده اوس چې د روخام د ډبرو په افریقا نیمه خصوصي او نیمه نور هم دولتي ده کڅو مشکل او نادره توکي تولیدوي خو بازار کم سو دی د فابریکې د یو برخې مسؤل محمد لال کارګر وای تر پخوا تولیدات منظم او شکل سوي دي خو توکي ډیر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پرې ورسوي
ول یو چې د نمانی د خارجي بازار د نشته اوس په لند افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار موږ ته داسې زړه نشته کوي چې د اقتدا دغه وچ سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو قانون سته خو د تیرو لسو کلونو نامنوی لامل دا پریمانه قانون او ترمځي کې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي کتونکو وایي تر هغو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقړونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر قانون به د قاچاقړونکو لاسته ولویږي
د هلمند د ډبرو پر ستونزو به ډبره کیشتو او په ګاونډي کندهار کې به د خاورو صنعت ته مخه کړو په کندهار کې د کلالي لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې ښه بازار لري له کندهاره صادق رښتینی
کولالی هغه 15000 کلن هنر دی چې د منډیګاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کولالانو دا ول ځله لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولي چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ دا مهال په کندهار کې لسګونه د کولالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی په کار بخت کولالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځنی ژوند کې د خپل وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي دا موږ خپل تولید دي موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک د غمري نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي
موږ څه خلک باید خپل وطن شه باید وکړي خپل کنجي وکړي کپو چل کی کپو کور کی باید په پلاستیک څخه کار وانه کی باید نه ښکنه څخه کار وانه خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه بیا چې دی وای چې زموږ په پښتورګي باندې درد دی موږ په پښتورګي د بارو پیدا سوي ده
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاری ری چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خوشاله چې ده دا په هیڅ وخت کې د نارنج لکه نه دارنګ نه بېدی لوی مسایه د مشابه با ګمبات د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوښه د خوشې زندګی ستنه کړی نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خوشې دا د غنل د دون مقاومت نه لري مګز موږ خوشاله چې ده نو زموږ د دولت څخه د خوایښت دي د خلکو څخه د خوایښت دي چې باید خپل وطن شي کار کې
د خلک په دا کوټي او په تعمیرانو په مستان کې د پلاستیکي خښتي یا د پاکستان خښتي یا د ایران خښتي کاری د جرم سره ان سي سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر کې سل کال کې د وسو کال د دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خانه یو پرمختللې کې سبولي نو موري وای چې که څه هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو د پاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
په دې ورستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیاتې شوې دي په دې اړه ابراهیم صافی له کابل راپور لري
د کابل یو شمیر خاریان وای چې په دې ورستیو کې د غازی موټرو د سوځېدلو پیښې ډېرې شوې دي د کابل ښار دوه اوسیدونکو وای کسو غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي نو باید د په موټر کې د غاز سیستم په ټاکلي سټانډر سره فعال شي
چراغای ما کابل اوسیدونکو ما د دې نه سټانډر جوړېدو لامل ها مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټانډرډ نه جوړیږي د لامل دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت خنی او د لامل مثلا د مختلف پیښې رامسته کیږي
نو مې اسمت الله دا زر خدا دا اول بعد سټانډر حالت کې جوړ سي ترڅو هیڅ مشکل غو موټر ته پیدا تخنیکی مشکل پیدا نه سي او بل دا د سي دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي او مشکل دا د سي صحیح د ور اخلي هغه د سي چنديانه تخنیکی جوړ کړی نه هغه ور اخلي او مشکل جوړ سي پکې موټر ته دي ور وخلق خراب سي
دا په داس حال کې د چپدی ورسیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځیدو پیخې ډیر شوې دي د کابل د ټرافیکو مدیر اسد الله وای چې په دې ورسیو کې لا دوی سره د غازی موټرو د 14 لس پیخې حساب شوې دي
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا 15 کس زخمیان او 2 کس په داس سپیچری کې خپل یو واقعیا کې یو ډریور شې سوې بلکې ځوان فارنور د سیاغه او زخمیو
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکی په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجنیر وایي ډیر موټر چلوونکي لا سټانډر غازی د بونه کار نه اخلي انجنیر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي دا ایرانی ډبې نه لسکلي دا پکې لګي او ځاتره پاکستانی دی ایرانی پکېشته نو دا به کیفه د مال پکې لګي یلې ګرځانه لګي د 2023 بوشي ته ګوري نو دا قانوني شین نه لګي
دا تیل پر ځای له غازو څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یو نوې طریقه ده چې ډیری خلک د غازو د ارزانې بای په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي خو لا خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې لا نړیوالو نورمونو سره برابرې وي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ناتیا میوان لزابل علی کې امریکا په لوګر کې د افغان ځواکونو پر وښنه خوښنی شوولې مش په دې بسنه نه کوو قاری هستی خان تندر لیکي د سولې خبري باید په کابل کې وشي او د افغانانو ترمنځ بهرنیان پکې ګډون ونه کړي. قاری محمد مدني له نورستان لیکي طالبان باید عملی سولې ته په صداقت آماده شي. ولی ولا خیات له زابل لیکي په زابل کې سخت وچکالی ده، د څښاکو بلا کمی دي. او حافظ کونړی پښتنه کوي د افغانستان کرکټ ټیم نړیوال جام ته وتلی نوروره افغانستان که سبا له پاپونی ګینی څخه مسابقه وګټله د 2018 کال د شلو ورو نړیوال جام ته بلاره پیدا کړي. لسنیمې بجې شوې لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړې. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې په نوم د وسله والې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوي مرستې وکړي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د روسیې د عدلي وزارت هغو 12 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو په منځني سپه جولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د کوړی اچار 19 پروګرام لرو او د کول کور کلی په پروګرام کې به د ماشومانو د روزنې په اړه واوري. دا مسله په کیسړل شوې ده چې چرته کوم کسان ماشوم وو هي آیا د ماشوم په تربیه باندې دغه څه ډول اثر لري. دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د بندیزونو لری کولو بهیر شای پراتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. دا خبره جان کیری امریکا ژغ راډیو ته په مرکه کې کړې ده. د جان کیری د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زی پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بندیزونو د لری کېدو لپاره باید ایران او د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره ځینې کارونه ترسره کړي او یو شمیر مسالې باید حل شي ترڅو د بندیزونو د لری کېدو لړۍ پیل شي. د دقیقې نیټې څرګندول ګران کار دی. خو د بندیزونو د لری کېدو بهیر شایي نورې شپږ میاشتې وخت ونیسي. په دې پورې هم اړه لري چې په راتلونکي کې څه کېږي، خو زه فکر نه کوم چې تر دې مخکې به بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اټومي موافقې پر اساس به له ایران سره پر سوداګرۍ، سفر، پانګونې او داسې نورو سکتورونو چې ګټه یې خلکو ته رسیږي بندیزونه محدود شي او د ایران خلکو ته د ښه ژوند امکانات به زیات شي.
Well, it includes potential of travel, but what it includes immediately is
په موافقه کې امریکا ته د ایرانیانو په سفر د بندیز د لری کېدو امکان شامل دی. شي خو هغه څه چې دا اوس په موافقه کې راغلي پر مالی چارو او بانکونو او د موادو پر لېږدولو ځانګړي بندیزونه دي چې هغه به لري شي. د ایران خوراکي موادو ته به د خرڅېدو اجازه ورکړي سي. د پیستو، غالیو او داسې نورو شیانو پر خرڅلاو باندې به بندیز لري شي، خو زموږ اساسي بندیزونه به پاتې وي. ایران، جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د جولای په 14مه د ایران د اټومي پروګرام د محدودېدو په بدل کې پر دې هیواد د بندیزونو د لری کېدو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس شپږ ورځې وخت لري چې د دې موافقې په اړه رای واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس دا موافقه رد کړي، ل خپل صلاحیت به کار واخلي او د کانګرس پریکړه به ویټو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 19مه وویل چې د موافقې متن یې د کتنې لپاره کانګرس ته استولی دی. د موافقې ردېدل به شاید ولسمشر اوباما او د کانګرس ترمنځ پیچلې ستونزې پیدا کړي. جان کیری وویل چې په کانګرس کې یو شمېر کسان پرته له دې چې د موافقې متن ولولي مخالفت څرګندوي او خبرداری ورکړ چې د موافقې ردول به د جنگ او بحران د غوره کولو معنا ولري.
کانګرس هاز 60 دیز، سو سپتمبر 19 دیر شود بای دن سم ټایم
کانګرس په تو ورځي وخت لري نو د سپتمبر په 19 باید رای واخیستل سی او کچیر داسې وسی په دې معنی به وي چې موافقه به له هغې ورځې د عملي کېدو په لور لاړه شي او تر هغه وروسته یو شمېر کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې باید ترسره کړي څو بندیزونه لري شي نو شاید د شپږو میاشتو په شاوخوا کې وخت ونیسي. جان کیری په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې امریکا پر ډیموکراسۍ او د خلکو پر حق باور لري او تل به یې د دفاع لپاره ودرېږي. کیری وویل چې په ایران کې د زندانی شوی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره به خپلې هڅې جاری وساتي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو. فرشته مرسل وړاندې کوي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدر من دوستانو ستړي مشي پرونه خبرونه کې هغه کورنۍ ته مطلب لرو چې په اکثر مسایلو کې له نو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپل پیادیږي چې ډیر خې او منطقي استدلال بل موږ سره وو ولې د دې لپاره سی واړو استمره کېږي ته کشري.
فورسته شی بو کې تمثيلي جوړام چم ته شوی لمه فرشتي مرسل سره اوسي. درنو اردوونکو په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس تجربو ثبت کړی چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای توان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکیز رو به ارتباط تنگی و کیزیاتی و هم ده. پسوق پسافیه و پتیگ خوی نه ولی ما کرد سری ماسی یا لونسی یا کنسی یا رکانسی.
نگم آرکیو تلیو گود دل تیو چیلا بولانجا شای پیکو چی آچیم زلی یاگ پیکو. من مرتواهی چی کار مکوی من تا نپاکا پیدا کی دا خبر رو تکو. دستی من تا نپاکا نشته چی بله خوانم میاره کاریگری. او دیل بله خوال قلم لروی راولی دادوا من زم خطا کم قلم تکم. چی چی رانم دی بیای بیر تلیو کم. داشت پال استانا کور خساتا نگواری کن. چی کار منه که ایزیتی پسی های کوی بیای لیو کن.
زن تار سرای وکیل دا. یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سکه سپیړې کوم مکن بیا بزور لیکم په نرمه خو کونه من خو لا محاله بیا وهل ورکې.
زر په غسګیګه مزه ته خاصیت مخ خاصیت نه سم چې خبرو کې لزان به خزلمې توریږي اکثر وخت لیکور نو به خوزمه.
لکه څنګه چې ځوانانو سره تاریخ چلند کله ناکله په غوډوم ربط تاثیر کوي چې ځان وژني. د کابل څنګه ماری د خپل ګوندیانو کیسه کوي.
خو مقصد مورې څه ور ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوي دې قریبه به منه دوه مرکه کار بس دې نه خراب سوغه خیر ده دې ځوانه ده فکر نکېږي د څه وخل به وخت څه وخت به خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا دریش په څلوش په ځان دې به دغه نام راسله. سید ولورګانې نورې منده سی و اخر نو سو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې وده یې کړل سره ته سم ایندو ته نس ډیر ز تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دوم رازولم بکی باید اولاد ورو خکاره کی دو مشره ده دو سر سپین کړای نو د سی کورونه دیونه کی دوه ډیر بد کار ده.
چیرې د نوی ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوی ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسنکی احمد زیازیا له نورو خبرو سره
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډیر مشران به وي خو هغوی به ډیر هوښیار نه وي، ول ډیر ځوانان دي چې هغه حتی کیدای سي نابغه وي. د ما خپله په یادیږي سي ډیر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره سي واړه وو لستمه غږېږه ته کشرې. دا منم سي په ځوانۍ کې احساسات ډیر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ول کیدای سي سي مشران ورته ځیر سي هغه څه سي د منطق له مخې سم نه دي. قناعت ورکی اول د دوی ځوان نسل لزان سره وارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونو ته باید رشد ورکی، غوی ته باید اجازه ورکی، فرصت ورکی. کوم څه چې نه معقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهوي، پوهاوی دي ورته وکړي. زه حتی لفظي تشنج یا شخړه پکې ردومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا، ځکه چې ډېر ناوړې پایلې لري.
د لغمان اوسنکی عبیدالله عبد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکې ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هیواد نه لرې اوسیږي، ځکه له هغوی سره ډیر تند چلند شوی وي.
که موږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر حالانته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغې صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نه شئ کولای چې حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظم کوي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي، هغه ستاسو خبره ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډیر مهم شاهده نه وهل. نو مثالونه تل ډیر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار لخوا نه توهین کیږي، د مور لخوا نه توهین کیږي. تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره شي نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کیږي، هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخه تویسي.
د وردګ اوسنکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هیڅکله له خپل اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
اول په هم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تهدید کوم دوی بیا نه شي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعه په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بې ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسنکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړی په د چوکۍ باندې بیرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم، په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتیا درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، پیسله طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایي که وایي پیسله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، که جامې به غواړي یو ښته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده د یوې مور او د پلار پایس د خون کې پایس په دغه وخت کې صبر ولرو، نه یوازې دا چې صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو، ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې دا چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور پایس کومک نسي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو، د تر یو ماشوم په سترګه، د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو. دای په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په غوږ جنسی توپیرونه چې د شخصیت کې راغلی نور په ځان ذاتی ډاډ سوای ده تیخته چې له کوره کوي له مکتب نه زړه توریږي له کور نه زړه توریږي له ټولنې نه زړه توریږي له درس زړه توریږي دوی سره خبرې سوي دي اروپوهانو په وسیله یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې مور یې ښودلې پلار یې ښودلې د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي که ښه هویت پیدا کړي ښه شخص به یې په آینده کې او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سه په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی.
قدرمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي بیا نو هغه وی چې ناروغ کیږي.
اوراره دا ډاکټر صاحب ته میچ ورس دا مریض می یخی پازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي
دی خاطره دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه
ته دی خاطره
راشه دا چپرکټ باندې ځان واچو
لا لا لا
په خراب خیر ته
پازاب ده ډاکټر صاحب
دا ولي خوري
بیا ګرای څه دا څه سوي خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه په یم څه پسې
خوري څه شي خوړلی او بیګا
زار می خوړلې دي څه شي می خوړلې دي ډاکټر صاحب دا چې تاسو
خوري مام خوړلې دی وای په غوسه کې ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه درنه وکړم
سم الور ته وای ته نو که شروا ما په کړې تر کړې ور سره خوړل ته بلې شي نه دی خوړلې
شروا خو باسي نه و
یا تازه شروا مې په کړې و
ها ها ترکاری مو پری منځلې و
خدای منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټې نه خو مې نه و راښکولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دغه سمې پاکه پری منځلې و دوه ساعت مخکې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرېوله تیار مې شې ورامې و
دوا ساته مخ کې ډوډۍ نه
په کور کې می شو ما په کوڅه کې نو وړي چې شه مې ده په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شو
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغه بند وي نو هم دومره سوري لري چې دغه نه ګرځ پیرا شي چې دا ترکاری دغه سم کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کوم خاطر نه لږه د میکروب نه وسته
کله چې ترکاری پاک وي خواړه پاک وي روغ انسان دغه حالت نه رسوي دغه ټول میکروبونه چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکې کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمیدال په یاد نو رہی ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دي ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټ لري خو پاکې پری مینځي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوژو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو په یاد دي چې ویل به پشپش بیاش کې باندې څوک وځه پاتې سي او نه بیکار خلش پش بیاش تورسته هم خوراد و چند سول او هم بیکار جنگونه خو له چند وتل دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمارو کړی چې شای حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله شو دلوي د خپل وړه په پای کې بو د غټو خلکو د مقرري لجریاره خبرو سابله کې د دریم ټولګي ازموینه چوي
خا ته کوم پوسټه کاندید سوی؟
صاحب زه د ولایت پوسټه کاندید سوی.
خا آفرین ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که آسانه پوښتنه راڅخه وکړي مهرباني به مو وي ځکه چې صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات را نه هېر دي.
آسانه پوښتنه درڅخه کوم مه وارخطا کیږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده.
بله صاحب.
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفی دوه ضرب د دوو تقسیم پر دوو څو کیږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دوه جمع دوه منفی دوه ضرب د دوه تقسیم پر دوه دامې دي هم دوه.
پینزه ثانیه دی پوره سوی، دو ثانیه نوری هم لاری؟
من نسب ضرب دو چلور منفی دو دو تقسیم پا دو سفر
وقت خلاصو، چو کی گی؟
سب، یو زلی بیای را تک تکرار کی؟
نه، لده سوال نده سفر واخیست، دوهم پختنه تا تیاری؟
و سب
دوهم پختنه ده بیولوژی ده او اغا داسه ده که چیر خرد چالور پخو پر زای دو پخی در لودای نو چه بسه بیوی؟ پر لاسو سانیو که باید زواب راته وی
که خرد چالور پخو پر زای دو پخی در لودای نو چه بشه بیوی؟
اوه
سب خربه لغتی نسوی وحلی
اولی؟
ځکه چې په دو پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی
او وخت خلاص دی خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم ښه چرد یې ووهه
صاحب بهر به یې نسوی وړی
ولې
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بهر له شا ښکته ښویېده
او که یې پرې تړلی وای
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نشوی کولی او د ټیل وهلو په وخت کې په شا نسو راتلی
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دی یوړي
مننه صاحب مننه
درېمې پوښتنې ته چمتو یې
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه
ولې
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده
آسانه ده مه وارخطا کېږه د ادبیاتو پوښتنه ده
ښه صاحب ویې کړه نو
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه و په پنځو ثانیو کې ځواب غواړم
که شاعر نه وای نو صاحب نه به معشوقه وه نه به غماز و نه به ګودر و نه به سرې شونډې وې او نه تورې زلفې وې او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې
وخت دی پوره سو
او صاحب نه به دا جنګونه وه
ولی؟
ځکه چې جنګونه خو همدوی ته ودی
او ساده والی صاحب ولې داسې نه وایي چې که شاعر نه و نو شعر به هم نه و
او رښتیا وایه صاحب
اوځه اوځه ناکام سوي
خارج کې اوسېدل کو خپلوانو ته نه حق د سړی تمه وي چې ډالر یا یورو به راولېږي راځئ له همدغسې وې کیسې مو خبر کړو
و سړیا هغه ورور دی ویل چې په دوو بجو له کوره ونوځې ټلیفون کوي
چیرته به لاړ شم وښځې د قرضارانو له لاسه هسې هم له کوره نشم وتلی
پلاره کاکا مې ویل چې یو قلم او کاغذ هم در سره کېده
د څه شي لپاره
البته د سودا لیس به در باندې نیسي چې بیا هغومره روپۍ درته راولېږي
پلاره ګوره چې پام دې وي د ما د آرایش سامان او جامې دې میرې نشي
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیس کې ورسره ونیسه
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي
یو خو دې د تا دا سپېره خوله پښادی سي یوه ورځ دې م ښه خبره تېرنه را ونه ایسته
ښځې څه درته ووایم نو لکه چې دا اوس یې پېژنې دا لس دولس کاله په اروپا کې دی څو روپۍ درته رالیږلي دي زه ته ووایه
که ټول یې همدا اوس یو ځای راولېږي
که یو ځای راولېږي یو ښه کور به پې واخلو که څنګه مورې
غرشه د ما د کوژدې ورته ووایه خوله خو دې نه ماتېږي
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه
خوله دې مه راباندې ماتوه
تاسو ولې یو بل ته برک برک کېږئ
هسه لیونی شوی دی
ګوره که یې پوښتنه وکړه چې څار مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه چې ورته ونه وایې چې ښه یو سام ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي ابل ځلې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي
بلا وهلی یې ورته ووایه چې ډالر را روان دي خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو ډالر ورته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي
هله پلاره ژر کوه ټلیفون وکېږه
غلی شه هلو
هلو هلو سلام وروره ته یې
وروره زه یم څنګه یې ښه یې
شکر دی ښه یم ته څنګه یې وریندار او بچیان دې څنګه دي
شکر دی ښه دي ښه یو ټول ښه دي د تا بچیان څنګه دي
وروره خدی کلاب ته تلی کنه اوس به مې در سره غږولی وای
شکر دی چې خدی
وروره کاغذ او قلم خو در سره دی؟
او وروره دواړه می تیاری خی دی.
خانو یو څه در توایم چې ویلی کی
په دواړو سترګو وروره وایا.
هلو اوری؟
او وروره اورم.
ګوره وروره تکلیف درته کیږي، دغه شیان چې در توایم و به اخلي او ژر به راولېږي، پیسې به بیا ژر در ولېږم.
ښه په سترګو وروره هیڅ خبره نه ده وایا.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ راته واخلي، خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزي، هغه غالۍ ښې پېژنې. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سه چرخه تن سي ډي راته واخلې او را وبیلېږي، ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزي، هسې نه چې د دو چرخه تن واخلې.
ښه. هلو
هلو هلو وروره، غږ دې نه راځي.
هلو
هلو
اورې؟
هلو اورې؟
هلو اورې کاکا؟
هلو هلو زي قطع شو.
اوس دغه سندر هم واوري.
چبخلار د خیانت ورته پیدا کړه، چبخلار د خیانت ورته پیدا کړه، تر کد په هغه را شرم او حیا کړه، تر کد په هغه را شرم او حیا کړه. دوه کسان بداس چا نویل دلی، دوه کسان بداس چا نویل دلی، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، تر کد پ اغیورا شرمو حیا کڑا، تر کد پ اغیورا شرمو حیا کڑا. چیز دشو چل د نورو خیانتونو، چیز دشو چل د نورو خیانتونو، پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکا، پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکا، تر کد پا غیر شرمو حیا کرا، تر کد پا غیر شرمو حیا کرا. دو کسانو باز د دی وطن خاغلی، دو کسانو باز د دی وطن خغلی، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا، تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا. چ بخلار د خیانت ورته پیدا کړه، تر کد په هغه را شرمو حیا کړه، تر کد په هغه را شرمو حیا کړه، تر کد په هغه را شرمو حیا کړه.
دغه خبرونه د ګل اشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکې وه برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ مسکا احساس او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.